کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي د خبرونه په مهمو خبرونو پیلو. د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی وایي مخکې دې چې له کابل ووزي او طالبان کابل ته ننوزي د جمهوری نظام ستنې د ده په وینا د یو شمیر لورو لخوا چې پر دې نظام معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې له ای بی این افغان خپرندو شبکې سره په یوه نوې مرکه کې کړې دي. ښاغلي غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د یو شمیر وتلو افغان څیرو نومونه اخیستي او هغوی تورن کړي چې د جمهوری نظام د کمزوري کولو لپاره یې کار کاوه. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانیوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباد د مادرید خواته روانه شوه. فرانس پریس آژانس ویلي دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د اسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي پکې شامل دي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې دا خبر ورکړی دی. دغو افغانانو په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د اسپانیا له ځواکونو او یا سفارت سره کار کړی چې اوس یې د فرانس پریس په وینا ژوند له خطر سره مخامخ و. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د انلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت 2 بجې د بلفاست په سټورمونټ سټیډیوم کې ترسره کیږي. د دغې لوب لړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر ایرلند وګټله. په دغې سیالۍ کې ټول ټال 15 شل اوریزې لوبې پلان شوې دي. د امریکا عدلی وزارت ویلي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو غړی د متحده ایالاتو د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن د وژلو په توطیه تورن شوی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي شهرامپور صفی چې په مهدی رضایی مشهور وو د سپاهي پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. ویل شوي چې شهرامپور صفی په غالب ګمان دا کار د دې لپاره کاوه چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی د وژنې غچ واخلي. او په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په دونباس کې د ټولو صنعتي سیمې د نیولو لپاره پوځي هڅې ګړندۍ کړي. چارواکو نن سهار وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د پسکی ښار ته په شاوخوا سیمه کې جګړه سخته شوې ده. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ښوونې نړیوال سازمان وایي د طالبانو په یوه کال کې 4 میلیون نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شوي. زده کوونکي څه وایي؟
برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبانو څخه چې زموږ حق دی له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بېرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي
زه د اساسي قانون په اساس ولسمشر وم او تر څه د افغانستان ولس په قانوني توګه واک بل چاته انتقال کری ولسمشری.
افغانستان کې چا د جمهوریت نظام په سقوط کې لاس درلود؟
په شلو کلو کې په افغانستان کې په دې شکل سره د حکومت تنې کله په بغیر شوي ډول سست شوې نتیجه کې مشروعیت کمزوری شو.
خوست کې د نس ناستي ناروغۍ پر روغتون فشار زیات کړی.
بامر وطل یې مې پلور دی یم ورور ده نور هم مریضان واشته ترنونه د اعتراضه منونه.
او د چین له پوځي مانورو وروسته تایوان هم نن په ورته اقدام لاس پورې کړی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای راځو. د سر موضوع ته د خوونی نړیوال سازمان ایچ کو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د خوندزیو بند پاتې کېدو ته یو ځل بیا اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په خپل هغه راپور کې چې د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت خپور کړی ویلي د افغان جنو په وړاندې د خوندزیو تړل کېدل نه یوازې دا چې یوه سخته ماته ده بلکې دغه چارې جبري ودونو او له دوی څخه ناوړه استفادې ته هم لار هواره کړي. د دغه راپور پر بنسټ په افغانستان کې د نجونو تر څنګ د هلکانو حالت هم ښه نه دی او د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونو او هلکانو له زده کړو لاس اخیستی. دا چې د دغه راپور جزئیات څه دي ورزو له خپل همکاره یاورو چې دا مهال سټوډیو ته په مستقیم تماس کې وصل دی ستړي مشي راځي اوریدونکو ته د ایچ کو سازمان د نوي راپور د موندنو په اړه وایي.
سلامونه هم تاسو ته. بلې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده د خوني نړیوال سازمان. بلې زما غوړی
مهرباني.
د خونې نړیوال سازمان په یو خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بند پاتې کېدو ته اندېښنه ښودلې او ویلي چې ښوونځیو ته د نجونو نه تګ د دغه هېواد په راتلونکي برخلیک زیات اغېز کړی. دغه راپور په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د همغږي کوونکي سازمان یا اوچا لخوا خپور شوی او ویل شوی چې طالبانو تیر کال د مارچ په 28مه پرېکړه وکړه تر څو نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته لاړې نه شي. په راپور کې د ایچکو سازمان اجرایي مشر پیلار اورنس له قوله لیکل شوی چې دغه پریکړه نه یوازې یوه لویه ماتې ده بلکې دغه چارې نورو ناوړه کړنو ته لکه جبري ودونو او همداراز له افغان نجونو سوء استفادې ته لاره پرانیستې. د یاد سازمان له قوله په راپور کې لیکل شوي چې په افغانستان کې د نجونو تر څنګ د هلکانو حالت هم ښه نه دی او د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونو او هلکانو له زده کړو لاس اخیستی او د دې شمیرو 2 برابر یعنی 8 میلیونه دغه برخه جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. په کندهار ولایت کې د 9م ټولګي زده کوونکي مروه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
طالبان د حکومت پر اتلو سره زموږ مکتبونه تړلي دي. موږ خپل آینده لپاره اندېښمن یو. برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبانو څخه چې زموږ حق دی له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي راډیو ته په استول شوی پیغام کې ویلي چې دوی د خپل رهبر پریکړه ته پته مدي او هر کله چې رهبر پریکړه وکړي دوی د نجونو پر مخ ونځي پرانیزي. دغه سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د بیا پرانیستې خبره کوي چې له دې وړاندې په همدې تړاو لاریونونه هم شوي او ځینو افغان سیاسونو په دې تړاو اعلامیې هم ورکړې وي. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د جرمني له شپیګل اژانس په سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې په افغانستان که ښوونځي د پاکستان په امر بند پاتې شوي خو هغه مهال به د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی د هیڅ یو هیواد پورې تړلي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان له سقوط وروسته په لومړي ځل د یو خصوصي تلویزیون ای بي این سره په مرکه کې ځان د افغانستان قانوني ولسمشر وښود خو د افغان نجونو ښوونځیو د بند پاتې کېدو په اړه یې هیڅ هم ونه ویل. بلې
ډیر مننه اوریدونکو. و مو اوریدل چې د ښوونې نړیوال سازمان ایچکو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پر بند پاتې کېدو اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 4 میلیونه نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شوي دي. په خبرونه کې نور مسایل هم شته خو تر لنډې خبرتیا وروسته
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د اساسي قانون لمخې دای تر اوسه د افغانستان قانوني ولسمشر دی او تر هغه به وی چې واکه بل هغه چاته چې د ولس په خواخه ټاکل کیږي نوی سپارلی. ښاغلی غنی دغه سرګندونې له وی افغان خبرندوی شبکې سره په وروستۍ مرکه کې کړي او د جمهوریت د سقوط ملامتي پر یو شمیر نورو لورو اچولې ده. ښاغلی غنی وایي مخکې دی چې له کابل ووزي د جمهوریت نظام پر سر معامله شوی و. نوریاس نوری په دې اړه په واشنگټن کې د امریکا په ملي دفاعي پانتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتنه کړې چې د اشرف غني د دغو سرګندونو چې وایي د جمهوري نظام پر سر معامله شوی و هدف څوک کېدلی شي.
خبره په دې کې ده چې د اشخاصو مثلا نه د دولتي معاملې خبرې نه خبر نه یم، منتها یو خبره واضح ده چې په شلو کلو کې په افغانستان کې پر دې شکل سره د حکومت ستنې کله په بغیر شروع دولت سست شوه نتیجه کې مشروعیت کمزوره شو او انګیزه د خلکو کمزوره شوله، پرې لیدرشپ کمزوره شو او په آخري کال کې خو په وزارت دفاع کې اصلا رهبری نه و. پر نتیجه کې دا دی او لوی پروسی او د ډیرو کلونو نتیجه ده. معامله که شوی وي نو معامله په هغه صورت کې شوی ده چې هر شی خراب شوی و. که چا معامله وکړي چا استفاده کړي دې حالت نه امکان شته پاکستان استفاده وکړي په دې کې شک نشته، مګر اصلي مسله هم داخلي ده هم منطقوي ده هم جهاني ده.
کراشو همدغه ورستی کال ته کله چې د دوهې تړون وشو د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوهې تړون لمخې د سولې پروسه مخته تلله او یو ټول شموله حکومت جوړید. هغه مهم اجزا چالت په فعال هم منغو تاسو ته معلومو. غنی پر همدغه تیرو هم نیوکه کړی ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني استازي زلمی خلیل زاد باندې چې دی وایي بې کفایت او عبد الله باندې انتقاد کړی چې د جمهوریت نظام ستنې نه نیولې. دغه راز کرزی هم چې همدغه خبرو کې خکیل ول او غوختل چې په اصطلاح هغه د دوهیر تړون نمخې یو ټول شموله یو داسې حکومت جوړ کړي چې په کې پخوانی چیرې هم وي. فکر نه کوي چې د دې هدف به همدغه کسانو
خبره په دې کې ده چې اشخاص باندې قبول وکړي نو خبره دغه نتیجې ته نه ده. تخلیدات صاحب خو هغه خودي حکومت نماینده او اوامر یې له هدایتونه یې ستیت ډپارټمنت اخیستل او په غیر مستقیم د وایټ هاوس په امریکا کې هیڅ چا دې آرزو نه درلوده چې باید په افغانستان کې لور پاتې شي. دا دا واضح و په افغانستان او منتها لاره یې لکوله چې داسې یو لار را پیدا شي چې په ابرومنده شکل سره د افغانستان ووسي. او لاره یې دا وه چې افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني او د افغانستان په آینده په دې کوې فرمول باندې موافقه وکړي. طالبان همیشه ویل چې تر څو چې خارجي قوای په افغانستان کې وي دوی چا سره مذاکره نه کوي. طالبان سره د امریکا مذاکرې فقط یو وسیله وه د دې لپاره چې د شرایط مساعد شي چې افغانان په خپلو منځ کې وګړي. منتها طالبانو بې ځایه اعتماد طالبانو هیڅ وخت خپل ژمنې نه دي په ځای کړي. دوی ویل چې موږ د افغانستان حکومت سره کښېنو او د یو مشترک حکومت د رابرسته کېدو لپاره مذاکره کوو یو نتیجې ته رسو. دوی په دې کې صادق نه وو ځکه که په مجرد چې امریکا وویل چې خپل قواوې د افغانستان باسي دوی ذاتي دا نه درلوده. دا انګېزه ورسره نه وه فقط وخت یې تېراوه چې وخت کې امریکا ووځي دوی فکر کاوه چې د افغانستان حکومت دومره کمزوری دی چې دوی کولی شي د پوځي له لارې کېبنه غلبه وکړي. دا خبره وه او خلیفاد وکړه که بل څوک وو که د امریکا حکومت وو ټول په همدې عقیده وو چې له افغانستان ووځي منتها دا شرایط را مساعد کړي چې دوی په یو شکل چې دوی یاورمند بولي د افغانستان خپل کیس پکې کړي.
کراش د غنی دې څرګندونو ته چې ویلي دي تاسو مخکې اشاره ورته وکړله چې دغه جمهوري نظام چې لویدیز پر راس کې امریکا په تیرو شلو کلونو کې په ډېره پانګونه وکړله یو علت دا و چې د همدغه جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو یا امنیتي ځواکونو د طالبانو په وړاندې مقاومت ونه کړ. هغه د دوی روحیه وه چې کمزورې شوې وه او هغه هم د غنی په خبره چې یو شمېر امریکایي متقاعدو جنرالانو څرګندونې کولې وضعیت ډېر منفي ښوده او دغه راز یو شمېر امریکایي رسنیو تبلیغاتو هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو روحیه کمزورې کړې وه. آیا خبره همداسې ده؟
په دې کې شک نشته چې امریکایي قواوو وطن په خپله روحیه کمزورې کړې وه ځکه چې د افغانستان اردو او امنیتي قواوې مکمل اتکای د امریکا او د ناتو په مرستو باندې لرل. مګر په شلو کلو کې د افغانستان مشرانو فکر کاوه چې د امریکا به همیشه هلته پاتې وي او دې ته یې توجه ونه کړله چې داسې یو ترتیبات ونیسي چې مستقلانه دفاع وکړی شي. دې خوا زه خو فکر کوم چې امریکا دغه تصمیم چې ونیو شرایط یې دې ته مساعد کړل چې طالبان موقع پیدا کړي چې د پوځي لارې نه غلبه وکړي. مګر په عین زمان کې د افغانستان دولت په شلو کلو کې دوی دا کار ونه کړي چې دوی ځان ته د خارجي مرستو په وسیله باندې یو داسې کار وکړي چې بلاخره چې خارجي هم وځي دوی امکان ولري د مقابلې. په تېرو شلو کلو کې چې ما لیدلي دي او له مشرانو سره مې خبرې کړي هېڅ چا په دې فکر نه کاوه چې امریکایان به آخر ووځي. باوجود چې زه پوهېدم او همیشه مې دا خبره کړې ده چې بلاخره امریکا وځي له افغانستان ناتو وځي باید مخکې له مخکې دوی ترتیبات ونیسي. په آخري کال کې چې وګوره په آخري کال چې شرایط ډېر سخت شوي وو او طالبانو همیشه حملې کول پر ځای وزارت دفاع کې سخت ماشینه وه لیدرشپ نه وو په وزارت دفاع کې. په نتیجه کې لیدرشپ چې نه وي هر څومره قرباني چې قواوې ورکړي عسکر ورکړي هغه نتیجې ته نه رسي او لدین طالبانو استفاده وکړه دې خلادي لیدرشپ کې.
یو انتقاد چې ډېر زیات په پخواني ولسمشر باندې کېږي هغه داده چې وایي دای باید درېدلی وای مقاومت کړی وای د باید میدان نه وای خوشې کړی په دې معنا چې په ارګ کې باید پاتې وای ولو که طالبان راغلي وای د ارګ دروازې هم ورته ټک ټک کړی وای. فکر کوي چې کچېرې اشرف غني له کابل نه وای وتلی موږ به نن د یو بل وضعیت شاهدانو.
په عسکري کې د یو پخوانی مثال دی چې وایي چې کشتۍ چې غرقېږي کپتان په آخري وخت کې وځي دغه نه کپتان په اول وکې ده وځي او دا کار د احتیاط چې دغه د انتقاد وړ دی. دا مثال داود خان چې
اما جلالي صاحب کشتۍ نه غرقا شوې
کشتۍ د غرقېدو په حال کې وه مګر کېدای شو چې کپتان د کشتۍ تر آخره پورې غواړي چې غرقېږي هم پاتې شي له خپلو خلکو.
آیا فکر نه کوئ چې د پخواني ولسمشر په سرنوشت بدی نه و اخته شوی د ډاکټر نجیب الله په سرنوشت؟
هغه نو شخصي تصمیم دی د هر چا. مرحوم داود خان هم دغه څه تصور کاوه مګر هر شی ومنل. یو څوک چې مشر دی دولت یې بیا هر څه حاضر دي دا په مشر په تصمیم پورې اړه دی چې غواړي پاتې کیږي قرباني وکړي که ځي دا د مشر په تصمیم پورې اړه دی.
په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و چې له ازادي رادیو سره یې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني پر وروستیو څرګندونو خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شي.
د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ په ملاتړ په تاجکستان کې یو ولس ورځنی پوزي تمرینونه پیل شوې دي. د سیمایزي همکارۍ 22 پنوم د مانورې پرون د اگست په 10مه په دوشنبه کې پیل او د همدې میاشتې تر 3 نیټې به دوام وکړي. تفصیل تر لاندې خبرتیا ورسته اوریدلای شي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د امریکا سفارت پیل شوی پوځي مانورې لوی بللی او ویلي دي چې پر امریکا سربیره د مرکزی او جنوبی آسیا د شپږو هیوادونو پوځیان پکې برخه لري. سفارت په یو اعلامیه کې تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، منګولیا، ازبکستان او پاکستان هغه هیوادونه یاد کړي چې دغو مانورو کې ګډون لري. د امریکا په ګډون د دغو شپږو هیوادونو تمرینونه به شپږ ورځې دوام کوي او ورپسې 15 نورې ورځې امریکا او تاجکستان دوه اړخیزې مانورې ترسره کوي. دا مانورې دوشنبه ته نږدې د فخر آباد په روزنیز مرکز کې پیل شوې. د ازادي راډیو د تاجکستان څنګ خبریال مومن احمدی وایي تاجکستان هڅه کوي چې په دې ډول هڅو سره د روسیې تر څنګ د لویدیځ ملاتړ هم له ځان سره ولري.
هدف رسما اعلان شوی است چې مبارزه مشترک با تروریزم
مخه په رسمي ډول له ترهګرۍ سره ګډه مبارزه او له دغو هیوادونو سره د امنیت په خاطر څو اړخیزه همکاري خوده شوې ده. تاجکستان که څه هم پر روسیې یو متکی هیواد دی خو هڅه کوي چې امریکا او نور لویدیځ هیوادونه هم له ځانه لرې نه کړي، ځکه دا هیوادونه هر کال تاجکستان ته میلیونونه ډالر مرسته ورکوي.
کشورها به تاجکستان کومک میکنند.
د امریکا او یا د نورو هیوادونو پوځي تمرینونه له 2004 کال را په دې خوا هر کال ترسره کیږي، خو د کورونا وبال کبله په وروستیو دوه کلونو کې ځنډیدلی وو. د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه وایي روسیا خامخا په دوشنبه کې د پیل شوو پوځي مانورو په اړه اندېښنه لري، خو په خبره یې تاجکستان دا کار له شک پرته د مسکو په مشوره ترسره کړی دی. په تاجکستان کې دغه تمرینونه داسې مهال ترسره کیږي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړې توګه همدا تاجکستان او ازبکستان د افغانستان له لوري هم د ورانکار فعالیتونو ویره لري. د طالبانو حکومت همدا 13 جولای میاشته کې ویل چې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د داعش هغه 15 غړي نیولي چې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي وشتلی وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوسم ورځو د سیمه یوې تودې موضوع ته په داسې حال کې چې د چین او تایوان ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، تایوان نن پوځي تطبیقات ترسره کړل. د تایوان پوځ وایي چې دا تطبیقات د کلنیو پوځي تمرینونو یوه برخه ده او په خوا پلان شوی وو. تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی له سفر وروسته چین هم په سیمه کې ورته پوځي مانورې ترسره کړې وې. تفصیل له احمد تکلا اورو.
تایوان نننی پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کړل چې گاونډي چین یو ورځ مخکې د تایوان په تنګي کې پراخ پوځي تطبیقات پای ته ورسول. د تایوان په تطبیقاتو کې چې نن سهار د دې ټاپو په جنوبي څنډه کې وشول او یو ساعت وخت یې ونیو، سلګونه سرتیرو او توپونو برخه درلوده. د تایوان د اتم نمبر قول اردو ویان فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د دوی ځواکونو د دې تطبیقاتو پر مهال د هوانونو او اورغورځونکو توغندیو ډزې وکړې. تایوان د اګست په 2 هم په همدې سیمه کې ورته تطبیقات کړي وو. د تایوان پوځ نن وویل چې دواړه تطبیقات مخکې پلان شوي وو او د پیکینګ د اقداماتو په ځواب کې نه دي ترسره شوي. د قول اردو ویان زیاته کړه چې دې تطبیقاتو دوه هدفونه درلودل: لومړی د توپچی ځواک د کارولو لپاره د مناسبو شرایطو موندل او مراقبت یې، او دوهم د تیر کال د تطبیقاتو د نتایجو څیړنه. په دې سیمه کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پیلوسی تیره اونۍ د کانګرس د پلاوي په سر کې تایوان ته سفر وکړ. میرمن پیلوسی تر ټولو جګپوړي امریکایي چارواکي ده چې په 16 لسیزو کې تایوان ته سفر کوي. تایوان پر چین تور لګوي چې د پیلوسی سفرې هسې پلمه ګرځولې او له دې پوځي تطبیقاتو څخه د تایوان د نیولو په هدف د تمریناتو په توګه کار اخلي. چین، تایوان د خپل قلمرو یو بیل شوی برخه غنی او د دې ټاپو د بیا تر لاسه کولو لپاره د ځواک د کارولو احتمال هم نه ردوي. د چهارشنبه په ورځ د تایوان په چارو کې د چین د حکومت دفتر وویل چې پیکینګ به د خپل گاونډي پر ضد د ځواک د کارولو احتمال رد نه کړي او دا د ځان حق بولي چې په دې برخه کې لازم تدابیر ونیسي. د چین او تایوان اړیکې په تیر له 2018 کال راهیسې وروسته له هغه ترینګلې شول چې تسای انګوین د تایوان ولسمشر شو. تسای د هغې طرحې په راس کې دی چې پر تایوان د چین د مالکیت ادعا په رسمیت نه پیژني.
اوریدونکو په دې ټولګه کې به هم واوري چې په خوست کې د ناسناستي ناروغي ډېره شوې او دولتي روغتون هم تر فشار لاندې دی. خو تر دې راپور مخکې راځو دی چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. د ورځپاڼو ته اجمل اند کتنه کړي.
دوه اونۍ ګډوډي، له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه د خپلې تازه لیکنې سرلیک غوره کړی. ورسپانې تیر کال وړي کې د طالبانو بیا وخت رسیدو ته پام کړی وای د پیخې ټوله نړۍ حیران کړه. لیکنه وړاندې لیکي ډلې ډلې افغانانو هغه مهال د کابل پر هوایي ډګر ګڼه ګوڼه ور جوړه کړه او د اګست میاشتې په وروستیو کې دغلته ځانمرګو چاودنو نږدې 200 کسان ووشل. د ورسپانې په وینا له دې چاودنې څو ورځې وروسته ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او دا هیواد یې له خپل نوي واقعیت سره لاس او ګرېوان پرېښود. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو څو ورځو کې د خپلو ځواکونو سربیره له 122 روسیات افغانان هم له افغانستان څخه وویستل. افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ یو کلنۍ ته څو ورځې پاتې دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. نېشنل انټرست خپرونې پوښتنه مطرح کړې چې څنګه خپل افغانان له افغانستان سره مرسته کولای شي. د لیکنې لیکوال وړاندیز کړی چې افغانان د هیواد دننه او بهر باید د غونډو په جوړولو د خپل هیواد د راتلونکي حکومت په اړه بحثونه وکړي. لیکوال وایي نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. لیکوال زیاتوي افغانان د داسې یو حکومت مستحق دي چې د دوی هوساینې او بشري حقونو ته اهمیت ورکړي او د خپلو کمزوریو او ناکامیو په وړاندې مسؤلیت احساس کړي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې یو اساسي غوښتنه د یو ټول شموله حکومت جوړول دي. دا مهال د طالبانو د حکومت په کابینه کې هیڅ خزینه غړیتوب نه لري.
په یونان کې د کډوالو د وی بیړۍ لډوبېدو وروسته د افغانانو په ګډون 900 ژغورل شوي، خو لسګونه کسان لا هم ترې تام دي. د یونان چارواکو د کارتاپوس ټاپو په ختیځ سمندرګي کې پرون د ژغورنې پراخ عملیات پیل کړي. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. اسوسییټډ پریس ویلي د کډوالو ډوبه شوې بیړۍ کې 80 تنه سپاره وو او د ایټالیا په لور روانه وه. د یونان د سمندر غاړې ساتونکو ویلي پرونی وکولای شوی چې 900 تنه وژغوري چې ټوله نارینه وو. 2 تنه ژغورل شوي، د هلیکاپټر په مټ له سمندر راایستل شوي او 20 نور د هغو ټانکرونو په وسیله راایستل شوي چې له همدې سمندر لارې تیرېدل. اسوسییټډ پریس ویلي ژغورل شوو کې د افغانستان، عراق او ایران وګړي شامل دي. دوی وایي بیړۍ کې د شپېتو تر اتیا پورې کسان سپاره وو. په تریتم شوو کډوالو پسې د ژغورنې عملیات روان دي، خو تر پرون پورې د بل کوم کس د ژغورنې خبر نه و خپور شوی. ژغورل شوو کډوالو ویلي بیړۍ یې له انتالیا نه روانه شوې وه او ایټالیا ته یې د تګ هوډ درلود چې د شپې په تیاره کې ډوبه شوه. ویل کېږي په سیمه کې توندو بادونو د ژغورنې چارې ټکنۍ کړې دي. د ژغورنې په دغو عملیاتو کې لوی هلیکاپټرې د سمندري ځواکونو له دوو بیړیو او دریو سوداګریزو بیړیو کار اخیستل کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغه هیواده بهر ته د تلونکو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دا کډوال هڅه کوي چې په لومړي ګام کې ځان پاکستان، ایران یا ترکیه ته وباسي او بیا له هغه ځایه دریم هیواد عمدتاً اروپا ته ځانونه ورسوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په خوست کې تر اوسه هم په ماشومانو او لویانو کې د نس ناستی او د وجود د اوبو د کمیدو ناروغي ډیره ده او هر ورځ روغتونونو ته په دې ناروغۍ اخته لسګونه کسان وروړل کیږي چې روغتون هم تر فشار لاندې راغلی.
ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې د خوست په ولایتي روغتون کې د پر نس ناستی او کانګو د اخته ماشومانو او لویانو د درملنې لپاره بسترخونی او نور روغتیایي امکانات ډیر شي. دوی د خوست مرکز ته له لرو پرتو سیمو او ولسوالیو څخه د بیړنیو ناروغانو لیږدول هم ستونزمن بولي او په خپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې غواړي. په خوست او پکتیکا کې د جون د 22مې تر زلزلې وروسته په ماشومانو او لویانو کې د نس ناستی او کانګو ناروغي ډیره شوې ده. د سپیر ولسوالۍ اوسیدون کی حیات خان چې د نس ناستی پر ناروغۍ اخته د خپلې کورنۍ دوه کسانی ولایتي روغتون کې بستر کړي آزادۍ راډیو ته وویل:
دا مریض میخته یې شپې په اوتې بجې شو او په دوه بجې نه درې بجې نه هلته میخته ورسېدي. موږ داسې غریب حال دی چې موږ د میټر مخه نه وینې. میټر په لس زره په 15 زره روپۍ شي. موږ نه د سړک طریقه شته، نه د مریض طریقه شته، و نه د بل شي طریقه شته. حال ډېر غریب دی. کمی دا افتنه ده چه میخته اولاد ها کلیکین نکرن جور شی و میخته اولاد ها چه همگاری میخته اونه شی میخود ایت سو واسنه ردی دست غریبون خلصتا چه اولا مریض مر شی و پیسه واسنه لری.
یو بستر شوی ناروغ دادولا هم غوختنه که ویچه دوی تا دی پخپل سیمه که دی درمانن لپار زمینه برابره شی.
میخته درک نه و درک نه و رک شا چه میخته چه را لود شی نه مچار پیدو کده لرا کرانه هم بل ورد که خارب کا پلور میں خارب دا پلور اس دل تار والا دا مستا دا زب پلور پا گاڑا ہے بازی تا درواستی چی میکتا خپل زیتا ورستی گی دوی میگو بیا دیر پخشویل.
روغتیایی مسئولین وایی دا سپیر لزلزل زپل ولسوالی سر بیره دا دی ولایت نور سیما ولسوالی تا هم دا نسناستی او کانگو ناروغی خپره شویده. دا خوست مرکز اروان دا کنده یوسیدون که رشید ولایتی روغتون که لهمدی ناروغی خپل ورور او پلار بستر کردی.
با مر وصل یه می پلور دا یه مرور دا نور هم مریضون ماشتا اتره نونا دا اتره دا من نونا دا غمو بکلی که دیری بی اوڑالو دیر روز دلاتا دی نور رایی پلا کتو کیاری بدیار شخصی اسپتالو که ما داخل کردی دی کتا که یه چی تلور نپره ویدی ندیر خیان ازی چی وای چوی دکه بید نور مریضا یه تک جوری گی.
بلوری تا دی خوز دی ولایتی روختون چارواکی وایی د نس ناستی د پیښې له ډېرېدو وروسته دوی ته د لنډمهال لپاره د یونیسف لخوا د 40 نویو بسترونو تشکیل ورکړل شوی چې په دې سره به یې خدمتونو کې ښه والی راشي. د خوست د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سید انور یوسفزوی وایي
د زلزلې نه وروسته حد نس ناستی واقعیت زیات شوی دی چې موږ ته د خوست مختلفو ولسوالیو د کلیو بانډونه خلک مراجعه کوي. اولین مریضان موږ ته د سپیر ولسوالۍ نه راغلل. د فعلاً 3 مریضان موږ د حد نس ناستی هغه چې د وجود اوبه یې کمې دي موږ فعلاً په بستر کې لرو. تر نن ورځې پورې موږ سره چې کومه ډاټا ده 253 مریضان موږ هغه چې قابل د بستر دي او شدیده د وجود اوبو کم مخکې لره هغه ناروغان موږ بستر کړي دي.
هغه شمېر ناروغان او ناروغ لرونکي چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته راغلي وایي په لرې پرتو سیمو کې د درملنې امکانات محدود دي او دوی اړ دي چې خپل ناروغان د خوست مرکز ته ولیږدوي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. د تخار ولایت می تماس نیولی شفیق الله یم. د درکات ولسوالۍ ترکو د کیرې وروره دا زفروی بنده ده. موږ د سخت حالات سره مخ یو او زفروی ته ولاړو. طالبانو صاحب سلای راپسې حمله کړې. صاحب وایي موټکۍ موټکانه بنې کړي زبرایمو سخت حالات یې تر موږ جوړ کړی دی. بل شی نه څه چې خاص څه کړه زفروی د دا تېر 2-3 زره روپۍ راولي د صاحب دوی موټکۍ وهي مو ظلم ستم کوي. دغه زفوی هیله کوم چې دغه زفوی هله شي او موږ خپل کار روزګار وکړو. د سخت حالات سره مخ یو. بېخي چاره نه رولو. نه یاران ته کولای شو، نه بل ځای کولای شو، نه بل ځای نه هم بل ځای کولای شو. هېڅ چاره نه شو. ټولو لوړو چارواکو ده ما پیغام ورسوی.
منگ کندس ولایت دشکچی ولسوالی نه ولایت خان خبرې کوم. لور جانه زمونږ په سیمه کې دغه ځینې موسسې لکه ډبلیو پي شوم داشان دا نورې موسسې شولې. کله چې دلته را شي او زمونږ په دغه ځایه کې مواد ورکوي یا سروې کوي نو ځینې داسې کسان ورته د محلې او د دې ځای څخه مرګلي شي چې هغه اصلي خلک هغه کوم چې مستحق هغه ونه لیکل شي. د کلي مشران ولیکل شي، هغه خلک چې پیسې لري هغه ولیکل شي، هغه خلک چې وس لري هغه لیکل کیږي او هغه کسان بیا چې ځینې نمونه چې ولیکل شي بیا هغه کې نمونه هم کټ کیږي لا شي ټول او نمونه د لږو یا ځینې کسان ناروغه شي د لمر د وجې نه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.